شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په مشمنې خبري مجله کې زحمت شي برسا سو کوربه يم. السلام علیکم. ملګری ملتونه وایي د طالبان حکومت په سیاسي، امنیتي او اقتصادي برخو کې له مدیریت سره سره په ظاهره له زیاتېدونکو خپل منځي مخالفتونو سره مخامخ دی. دا خبره د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په هغه راپور کې شوې چې نن خپور شو او د افغانستان د تیرو دریو میاشتو دسمبر، جنوري او فبروري وضعیت پکې ارزول شوی دی. په راپور کې د کوکنارو د کر پر سر اختلافاتو ته اشاره شوې او د طالبانو د خپل منځو اختلافات نور بیلګې نه دی یاد شوی. خو تر دې وړاندې د دوی د کابینې لوړ پوړو غړیو لکه سراج الدین حقانی او شیر محمد عباس ستانکزی د خپل حکومت پر ځینو تګلارو توندې نیوکې کړې. په میدان وردګ ولایت کې نن چهارشنبه لسو کسانو ته د طالبانو د ځایي محکمو لخوا په محضر کې تعزیري سزا ورکړل شوه. د طالبانو سترې محکمې پر خپله ویب پاڼه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پر دغو کسانو چې دوه ښځې هم پکې دي د زنا، لواطت او بد اخلاقي تورونه پورې دي. که څه هم په خبر پاڼه کې د ورکړل شوې تعزیري سزا څرنګوالی مشخص شوی نه دی، خو مخکې تر دې طالبانو دغه ډول تورن کسان په درو وهلي دي. د بشری حقوقو د دفاع بلابلو سازمانونو په وار وار د طالبانو په دغه ډول سزا و نیوکې کړي چې په مازر کې باید ترسره نشي او عدالت هم د دوی په وینا پکې تضمین نه دی. خو د طالبانو حکومت بیا دغه سزا و ننګه کړي او وایي د جرمونو کچه ورسره کمی شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په بامیان ولایت کې د میندو او ماشومانو ته روغتیایي خدمتونه پراخوي. دغه سازمان نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د همدې چارې لپاره د سعودي د پاچا سلمان مرستندوی بنسټ 1.1 میلیون ډالر ورکړی دی. د دغو پیسو له لارې چې د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته سپارل شوي، میندو ته د رواني روغتیا او ماشومانو ته د عمومي روغتیایي خدمتونه وړاندې شي. د پاکستان ستر محکمې نن حکم صادر کړ او ویل چې په خوانی صدر اعظم ذوالفقار علي بوټو چې 43 کاله مخکې د قتل په قضیه کې په دار وزړول شو عادلانه نه و محکمه شوې. ذوالفقار علي بوټو د پاکستان د خلکو ګوند یا پیپلز پارټي بنسټ یې شوډونکی دی او دغه ګوند اوسمال د بلاول بوټو سرداري له خوا رهبري کیږي. ذوالفقار علي بوټو په 1999 کال کې د جنرال ضیاء الحق د پوځي رژیم پر مهال له محکمې وروسته اعدام شو. د پاکستان قاضي القضات فایز عیسی د په مشرۍ د یو نه کسیس پلاوی له چیرونو وروسته نن چهارشنبه وویل دوی موندلې چې د ذوالفقار علي بوټو د محکومیت پر مهال عدالت نه دی مراعات شوی. دغه حکم د پاکستان د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري د غوښتنې پر اساس چې په 2010 کال کې سترې محکمې ته راجع شوی و اعلان شوی دی. زرداري له محکمې غوښتي وو چې د پیپلز ګوند د بنسټ ایښودونکي د اعدام قضیه وڅېړي. د هند وو وګړي په یو ویډیو کې ادعا کوي چې د روسیې لخوا اوکراین سره جګړې ته مجبور شوی دی. دغه وو کسان چې دومونه نه دي شوتل شوی وای د تیر 2023 کال د دسمبر په وروستیو کې روسیې ته په چکر تللی، خو یو لار شوت کس چل ورکړی او بلاروس ته بیولې دي. دوی وای بلاروس ته ویزه نه درلودو له کبله دوی نیولې او بیرته روسیې ته لیږلې دي. هندي اتباو ادعا کړي چې روسیې ته له ګرځېدو سره سمې لژباړن پرته ځینې اسناد لاستیک کړي او بالاخره د پوځي روزنې یو مرکز ته استول شوي دي. هندي چارواکو توره میاشتو ویل د خپلو هغو شلو اتباو د بیرته ستنولو هڅه کوي چې د هغوی په وینا د روسیې په پوځ کې جذب شوي دي. دا سدیرړو ماشمنی خبری منجلا په منسنی سپه 1290 پټول افغانستان کاوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. د دې غونډې تر جوړېدو مخکې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په درې میاشتنی راپور کې د افغانانو بشري وضعیت ته یو شمېر اندېښنې څرګندې شوې دي. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري او همدا مسله مو د چارو لشنونکو اسحاق اتمر سره شریکه کړي. دا به هم واوري چې د امریکا سفارت د افغان جون او هلکانو لپاره آنلاین کورسونه پیلوي. د خبر په داسې وخت کې خبر شوی چې نوی تعلیمي کال ته شاوخوا دوی اونۍ پاتې
نن سره نه حساب ورځي پوره شو چې موږ نشو کولای خوندوی ته لاړ شو. دا د کال هم څو ورځې ورسته نوې کیږي.
میدان وردک کې طالبان موزیم جوړ کړی.
درې برخې لري چې یو کلتوري برخه ده، بل نظامی برخه ده، بل برخه د شهیدان د وارثو د غالي ده برخه ده.
د افغانستان په شمال ختیځ کې کاروانګر خوشاله شوی.
دغه وسنی برندګی چې وسوه د په واقعیت سره د خلکو امیدونه زیات کړه، د خلکو امید مخکې قطه وو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د یوناما مشر روزا اوتنبایو و هم ګډون وکړي. تر دې غونډې مخکې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش نوی درې میاشتنی راپور خپور شوی دی. په دې راپور کې د 2023 کال له نومبر څخه د 2023 کال تر فبروري میاشتې پورې د افغانستان د وضعیت ارزونه شوې ده، چې پکې د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د طالبانو د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو مسله یاده شوې. تفصیل د امید زهیر مل په راپور کې.
داسې مهال چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان بل غونډه کوي، د دې سازمان سرمنشي د افغانستان په اړه خپل نوی راپور کې ویلي طالب چارواکي د خپل حاکمیت اړوند په کلیدي مسایلو سره اختلاف لري. امنیت شورا د انټونیو ګوتریش په دې درې میاشتنی راپور کې چې د 2023 کال له نومبر د 2024 کال تر فبروري د افغانستان د وضعیت په اړه لیکل شوی راغلی چې دا اختلاف له اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسایلو د نشې توکو په کښ تربندیز رسیږي. دا راپور چې نن خپور شوی پکې طالبان په اداري او تصمیم نیونکو پروسو کې خلکو ته د پراخ مشارکت نه ورکولو له امله ناکام بلل شوی او لیکي طالب چارواکو په سیمه ییز او ملي کچه د خلکو د ګڼون لپاره د ژمنو او حادثو سره سره په دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې د طالبانو ټولو ګمارنې هم یوازې تر هغو کسانو محدود دي چې د دوی رهبرۍ ته ژمن خلک دي. خو د طالبانو حکومت بیا تل ادعا کړې چې د دوی په حکومت کې ټولو لوریو ته برخه ورکړل شوې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په نوي راپور کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړي ډول پنځونه خوځو د طالبانو بندیزونو په اړه لیکل شوی چې دا بندیزونه لا هم روان دي او تر څنګه د 2023 کال تر پای د پنځونه خوځو خپل سرونی ونو او له توقيف وروسته له دوی سره د بد چلن تورونه هم مستند شوی دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د یوناما له قوله پوروسته یو دریو میاشتو کې د لکټر لګ پنځو غیر قضایي وژنو او د ووتنو مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او چارواکو د خپل سرې نیول کې دوه خبره هم شوه. په راپور کې د طالبانو حکومت لخوا په عام محضر کې د سزا ورکول حمله بشري حقوقو د سرغړاونو په توګه یاد شوه. خو د طالبانو حکومت بیا خپل پریکړو په ننګي ټینګار کړی چې په دې کار سره شرعي حدود عملي کړي دي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشنیوي راپور کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه لیکل شوی چې د 2023 کال د نوومبر لومړۍ د 2024 کال د جنوري تر لسمې نیټې پورې د امنیتي پیښو په شمیر کې د 2022 او 2023 کلونو د همدې نیټې په پرتله زیاتوالی راغلی. د راپور پر بنسټ ملګري ملتونو په دې نیټه کې 1500 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې نیټې په پرتله 8% زیاتوالی ښیي. خو راپور کې راغلي د طالبانو مخالف وسله والې ډلې لا هم د ځمکني کنټرول په برخه کې د طالبانو لپاره هیڅ ډول لویه ننګونه نه ده. داسې مهال چې د آزادۍ جبهې بیا د 2023 کال د نوومبر له لومړۍ د 2024 کال تر جنوري په طالبانو 24 حملې کړې دي. په راپور کې د داعش ډلې لخوا د 2023 له نوومبر د 2024 کال تر فبروري د بریدونو یادونه هم شوې چې د تیر کال په پرتله کم والی ښیي. د طالبانو حکومت هم په ځلونو په افغانستان کې د امنیتي خوندیتوب او د داعش د ځپلو ډاډ ورکړی دی. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې دا هم راغلي چې طالب چارواکو د مقاومت جبهې او داعش ډلې سره د تړاو په تور دوه تنه په غیر قضایي ډول وژلي او ولس نورې په خپل سر نیولې او شکنجه کړي دي. د ښاغلي ګوتریش په راپور کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه لیکل شوی چې د دې هېواد نږدې نیمایي نفوس په فقر کې ژوند کوي او دې وضعیت په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان ډېر اغېزمن کړي دي. راپور پر بنسټ په 2024 کال کې 1.3 میلیون هغو افغانانو ته چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري د مرستو لپاره 3.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. هغه وخت مده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د دې غونډې په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي وان سټیفن دوجاریک پرون رسنیو ته وویل:
هم دا ډول زه غواړم چې تاسو ته خبر درکړم چې سبا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په اړه په امنیت شورا کې غونډه وشي. د غونډې وروسته به په افغانستان کې د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتو نبایوه د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې ستاسي په چوپړ کې وي.
دا ورسېو کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوی غونډه د چکیږي. د فبروري په 28مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر حالات غونډه وکړه، چیرې چې په سیاسي او د سولې په چارو کې د سرمنشي مرستيالې د بندو دروازو ترشه د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته معلومات ورکړل.
د امنیت شورا په نننې غونډه کې د افغانستان په اړه بحث کیږي چې پکې د یوناما مشر هم ګډون کوي. یوناما د افغانستان بشري وضعیت ته مخکې هم اندېښنه ښکاره کړې، په خوا یې هم دا مسله یاده کړې ده. نو دا پلابه د افغانستان پر وضعیت تاثیر وکړي؟ په دې اړه به د سیاسي چارو د کتونکو اساق اتمر نوور:
یوناما صرف خپل درې میاشتنی گزارش د افغانستان ځینې مخصوصا د بشري حقوقو په برخه کې ملګرو ملتونو ته او مخصوصا د بشر د حقوقو سازمان ته وړاندې کوي، لیکن چې تصمیم ونیسي یونما په حد کې نه دی چې په دغه موارد باندې تصمیم ونیسي، تر څو چې په ملګرو ملتونو کې د امنیت شورا یا عمومي منشي د ملګرو ملتو عمومي مجلس یا جلسه په دې باندې بحثونه کې او دا د اجنده یا برخه نشي او په هغه باندې تصمیم ونیسي، نو زه فکر کوم درې میاشتنی گزارشات صرف د افغانستان د بشري وضع نه یو گزارش دی چې هغه ملګرو ملتو ته وړاندې کیږي، او دا د طالبانو په تصمیم باندې کوم اغیزه نه لري او یونما هم په هغه حد کې نه دی چې هغوی تصمیم وشي نیولی.
اتمر صاحب، د ملګرو ملتو یوه بنیادي اندیښنه تر شپږم ټولګي ورپورتا د نجونو زده کړې دي، څرنګه د ملګرو ملتو فشارونه به په افغانستان کې د دې ستونزې د هواري سبب شي؟
زه داسې فکر کوم کله چې طالبان په لومړي ځل هم واکمنل، هغوی د جنکیانو مکتب ته بیخي اجازه نه ورکوله، خو دا ځل دوی تر شپږم صنفه پورې د جنکیانو تحصیل ته اجازه ورکړې او نور بندیزونه یې د ښځو په کارونو باندې او نور اجتماعي برخه اخیستنې باندې لګولي دي. نو زه داسې ګمان هم نه کوم چې دوی اوس په دې راتلونکي تعلیمي کال کې جنکیانو ته اجازه ورکړي چې د شپږم صنف نه پورته دوی خپل زده کړې تر کی، بلکې اندېښمنم په دې چې دوی به نور هم وشي کولای چې په سیستماتیکه توګه ښځې د ټولنې نه لرې کړي، او امکان د دې شته چې نور بندیزونه په ښځو باندې ولګول شي.
د ملګرو ملتو د امنیت شورا دا لومړۍ غونډه نه ده، دوهم هم نه ده، وروستۍ به هم نه وي. دا غونډې په افغانستان کې د وضعیت د بدلون سبب کېدای شي که نه شي؟ یعنی اتمر صاحب، څرنګه اغېزمنې تمامېدای شي؟
د ملګرو ملتونو سازمان هغه وخت کولای شي چې یو قاطع پرېکړه په دوی باندې وکړي، او ځینې بندیزونه د دوی په سفرونو باندې، د دوی په دارایګانو باندې او په دوی باندې ولګوي چې په دې برخه کې یو موټی یو واحد تصمیم وشي نیولی. زه فکر کوم که ملګري ملتونه مخصوصا د امنیت شورا وغواړي، ډېر افزارونه یا وسیلې لري چې دغه بندیزونه دوی په طالبانو باندې وارد کړي د دوی د فکر د تغییر دپاره. حتی د هغه هیوادونو سره دوی کولای شي چې په تماس کې شي کوم چې طالبانو سره ډېر نږدې دي، او کوم چې طالبان هغوی سره ډېر نږدې راکړه ورکړه لري، تر څو پورې چې د امنیت شورا په یو عمومي تصمیم سره دغه بندیزونه یا دغه فشار تصویب نه کړي. زه فکر نه کوم که نورې لارې په طالبانو باندې کوم خاص اثر ولري.
له اتمر صاحب څخه مننه. لې به خبرتیا وروسته به واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو افغان جون او هلکانو ته یو شمیر آنلاین روزنیز کورسونه جوړوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د افغان جون او هلکانو زده کوونکو لپاره د وړیا ښوونیزو کورسونو د پیلولو خبر ورکړی. د سفارت پر خپل ایکس پاڼه کې لیکلي، لوړو زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ پروګرام له لارې به د سوداګرۍ، معلوماتي ټکنالوژي، ساينس، روغتیا او حقوقو په برخو کې آنلاین روزنیز کورسونه پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن له شپږم ټولګیو ورپورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیز نه سبب ورځې پوره کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت 13 ورځ د مارچ په 15مه برخپله ایکسپانډ لیکلي، لوړو زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ پروګرام له لارې به د سوداګرۍ، معلوماتي ټکنالوژۍ، ساينس، روغتیا او حقوقو په برخو کې آنلاین روزنیز کورسونه پیل کړي. د امریکا د سفارت د بیان لمخې د دغه پروګرام له لارې به په افغانستان کې میشتو وړتیا لرونکو کسانو، یعنی نجونو او هلکانو ته د لا زیاتو مهارتونو د زده کړې او د اړیکو د جوړولو په موخه وړیا آنلاین روزنه ورکول کیږي. په داسې حال کې ده چې 13 اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغان ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د نړیوال ائتلاف په غونډه کې خبر ورکړ چې امریکا حکومت د لسګونو لویو شرکتونو په مرسته افغان میرمنو ته د زده کړو زمینه برابروي. بلخوا نن د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تا تړل کېدو 900 ورځې پوره شوې. یو شمیر هغه جونې چې لزدا کړې برخې شوې دی وايي نږدې 3 کاله وخت یې ضایع شو، هغه چې دوی په خبره هیڅ کله باج بران نشي. اوس نه چې افغانستان کې وخت د طالبانو لبیا رسیدو سره 312 ټولګي کې زده کړې پاتې شوې. ازادي رادیو ته وویل
نن سره 900 ورځې پوره شوې چې موږ نشو کولای خوندوی ته لاړ شو، دا د کال هم څو ورځې وروسته نوی کیږي. نو زه هیله لرم د امارت اسلامي ټولو کارکوونکو څخه چې خپل خویندو ته اجازه ورکړي چې درس ووایي. دا دومره وخت چې تیر شه تاسو مکتب ته نشئ راګرځولی او زموږ هیلې کره کره په مړه کېدو دي.
مبشره چې د کابل ولایت اوسیدونکي او لزده کړو څخه د بې برخې شوي انجونو له ډلې د وایي
تاسو وګورئ، د ښوونځیو له تړل کېدو 900 ورځې تیرې شوې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه هیڅ اقدام نه دی کړی. اوس مهال افغان نجونې په ناهیلۍ کې ژوند کوي، یو ډول ژور خپګان لري، ځکه زموږ د ټولو په مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
د دې ځکه کله نړیوال ټولنې غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو د نجونو په مخه د خونځو دروازې بیا تپرانیزي، دا چې د نجونو په مخ باندې خونځو او پهنټونو دروازې کله بیا تپرانیستل شي. د پښتنو مو د طالبانو د حکومت د لوړو ځکه وزارت وایان زیا هاشمی او د دوی د حکومت د پهنې وزارت وایان منصور احمد حمزه څخه وکړه، خو د دې راپور تر خبرېدو یې جواب را نه کړ. د طالبانو د حکومت مسؤلینو مخکې بیا ویلي وو چې د زمینی د برابرېدو او د ځکه په برخه کې د طرحې لچمتو کېدو وروسته بعد دوی د مشر د فرمان سره سم جنو ته د ځکه اجازه ورکړي. هغه څه چې د 900 ورځو په تیریدو سره له هم څرګند نشول. نو جنو پر مخ ته ځکه او تحصیل بندیز کورنۍ او نړیوال خبرګونونه هم لري او نړیوالو سازمانونو په ځلونو له طالبانو وښتنه کړي چې جنو د ځکه حق نه اخلي. خو د طالبانو حکومت لیا د وښتنو او خبرګونونو سره سره له هم دې برخه کې پر خپل لو تګلارو کتنه نه دا کړی. په سال کې چې نوې یو زر سلور سوا دریم خونیس کال پایل ته د ګوتو پښمیر ورځې پاتې دي، نجونې زده کوونکې وایي دوی اندېښنه لري چې د نوې تعلیمي کال د پایل په زنګ وهلو سره به د دریم کال لپاره دوی په مخه د خونځو دروازې تړلې پاتې شي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د روسیې د پټرولو په وزیر مکه د اوکران د بي پيلوټ الوتکو له بریټ ورسته اور لګیدلې. د بي پيلوټ الوتکې د خدوه گزارونه په کورسک سیمه کې چې د اوکران پولی ته نشته پرته ده شوې دي. جزئیات د اسد الله الدین پورا پورک.
د روسیې د کورسک سیمه په لویدیځ کې د اوکران پولی ته نږدې د پټرولو پر وزیر متون د بي پيلوټ الوتکو له دوه گزارونو ورسته اور بل شوې دي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي، دغه بي پيلوټ الوتکې چې د پټرولو پر زیر ملګیدلې د اوکراین اړوندې، خو اوکراینی چارواکو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کورسک سیمه والی رومن ستاروویت ویلي چې د نن سهار په دغه بریدونو کې د سوانتو کو یو ډیپوس وزیدلې، خو په خبره یې د سر زیان چاته نه دی اوښتې. د ازادي رادیو روسي څنګه د یو ټلګرام چینل د تصویرونو په استناد لیکلي چې بي پيلوټ الوتکه د میخایلوفسکي د کارخونه په قلمرو کې لګیدلې. دا د روسي لویو کارخونو څخه ده چې د اوسپنې د کیندنې او پروسس چارې پکې مختزي. د 2023 کال په لومړیو کې د روسي دغه کارخانه د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل شوه. راپور کې راغلی چې د بي پيلوټ الوتکه لومړی گزار 2 ساعت وروسته یو بل بي پيلوټ الوتکه هم پر دغه کارخونه لګیدلې او دا دویم برید تایید شوی هم دی. د روسي دفاع وزارت ویلي چې نن سهار دوی درې بي پيلوټ الوتکې نسکوري کړي چې دوی د همدې کارخونه په سیمه او یو بل په بلګروت سیمه کې. پر اوکراین د روسي لیرغل وروسته بي پيلوټ الوتکې په منظم ډول د روسي پر فضا الوتنه کوي. دغه الوتکې وخت نا وخت ویجاړی او مرګ ژوبل هم رامنځته کوي. د روسي دفاع وزارت دغه الوتکې د اوکراین بولی، خو کیف تر ډیره په دې راپورونو تبصره نه کوي. په اوکراین کې د روسي جګړه د 13 فبراير میاشتې په 23مه دوه کلنه شوه، خولای هم اور تازه دی او د پایت رسیدو سره کې نخکاری.
ل خبرونو ور اخوا
د افغانستان د جنو شوزو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وای په افغانستان کې د اقتصادي بي ثباتي او د جګړې د دوام د مخنیوي لپاره په ټولنه کې د شوزو ونده اړینه ده. داخلي امیری د دې سرګندونو جزئیات ته سنا کاکړ پورا پورک.
د افغانستان د جنو خزو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وای په افغانستان کې د اقتصادي بي ثباتي افراطیت او د جګړې د دوام د مخنیوي لپاره بشری حقوقونه او پټولنه کې د خزو بشپړ ګډون اړین دی. رینا امیری د چاشمبه په ورځ په خپل ایکسپانه کې لیکلي چې دوی باید په افغانستان کې بشری حقوقونه پیاوړي کړي. هغه زیاته کړې پټولنه کې د خزو هر اړخیزه ونډه لپاره نشي غورځول کېدی او یا هم دوی له لومړي توبونو څخه نشي ایستل کېدی. نوموړي دا هم ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې بشری وضعیت او بشری حقونه په ځنګړې توګه د افغان خزونجونو لپاره خورا ویجاړون کړي. په ورته وخت کې یو شمیر خزونجونې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې ژوند کوي وي، په دې هیواد کې د ښځو د ژوند شرایط ورځ تر بلې سختېږي او څوک نشته چې د دوی غږ واوري. یواله دغه چې د نوم لاخیستو یې ډډه وکړه، ازادي راډیو ته وویل
هر روز شرایط زندگی بر دخترها و زنای افغانستان در
افغانستان, افغانستان که د ښځو وینجنو لپاره د ژوند شرایط ورځ تر بلې سختېږي. له محدودیتونو سره مخ دي او نن آن په بازارونو، سیمو او پوهنتونونو کې د تګ راتګ اجازه نه لري او په بیلابیلو پلمو نیول کیږي. اوس ډیری کورنۍ خپلو لونو ته د باندې تلو اجازه نه ورکوي او ټولې په کور کې ناستې دي، او دا د افغانستان انجونو پر روان ډیر تاثیر کړی دی.
یوې بلې ښځې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې ښځې امنیت نه لري او له همدې امله څوک نشي کولی چې خپل غږ پورته کړي.
فعلا برنامه های اعتراضی گرفته نمیشه، دادخواهی خیلی کم رنگ شده به خاطر که
اوس محل اعتراضی پروگرامونه نشته. عدالت غوښتنې پیکه شوي دي ځکه هر څوک د خپل امنیت په اړه ویره لري او له امنیتي اړخه ټول ته جدي ګواښ لاندې دي، او نړیوال بنسټونه، ملګري ملتونه او د بښنې نړیوال سازمان هم چوپه خوله پاتې او د دوی په فکر کې نه دي چې په کوم حالت کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار سازمان شاوخوا یوه میاشت وړاندې په یو راپور کې ویلي وو چې طالبانو په افغانستان کې په تیرو دوه نیمو کلونو کې او د واک له ترلاسه کولو وروسته په نړۍ کې د بشري حقونو تر ټولو جدي بحران رامنځته کړی دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت کړنې ظالمانه بللې او له نړیوالې ټولنې غوښتې چې جنسیتي توپیر یا جنسیتي اپارتایډ د بشریت ضد جرم په توګه وپیژني. په همدې حال کې په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ تېره اونۍ په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې ویلي وو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو د دوه نیمو کلونو په تېرېدو سره په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. خو د طالبان حکومت په وار وار ادا کړي چې د نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. سره له دې ریچارډ بنټ په خپل راپور کې ویلي چې طالبان د افغانانو د بشري حقونو په ساتنه کې پاتې راغلي او په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو اساسي حقونو ته د دوی بې احترامي په نړۍ کې بې ساري ده.
دا ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په میدان ورته کې د تاریخي او نظامی آثار او موزیم پرانستل شو. جزئیات په دې راپور کې.
د تاریخي او نظامی آثار او دغه موزیم د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د اطلاعات او کلتور ریاست په ودانۍ کې جوړ شوی. یاد موزیم چې د مجاهد په نوم نومول شوی د تاریخي آثار او ترڅنګ په کښې کې جړې بوشکې، بیلابیل ډول نور کوچني ماینونه کوم چې طالبان د خپل بری لامل بولي په کښې کې ځای پر ځای شوي دي. د دغه ولایت د مطبوعاتو امیر نجیب الله فکرمن وایي یاد موزیم درې برخې لري.
د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوي حبیب الله مجاهد په هلو ځلو د موږ موزیم جوړ سو. دا موزیم درې برخې لري چې یو کلتوري برخه ده، کلتوري آثار پکې دي، او همدارنګ بل نظامي برخه ده چې د اسلامي امارت مجاهدینو د اشغال پر مهال له کومو وسلو، له کومو امکاناتو د هغوی په مقابل کې چې جګړه کړې ده هغه له موزیم ده چې دا نرکه، او بله برخه یې د شهیدانو د وارثه او هغه علیحده برخه ده.
ځایي طالب چارواکي وایي په دې موزیم کې تر دې مهال 122 قلمه تاریخي آثار شتون لري چې د ځینو تاریخي آثارو قدامت تر 2000 کلونو پورې رسیږي. د یاد ولایت د فرهنګ ګرځند امیر شفیع الله فضلي له خلکو غوښتنه وکړه چې تاریخي آثار کلري نو له دوی سره دې شریک کړي تر څو دوی ورته خوندي کړي.
نو تر دې دمه پورې یو بیا قلم آثار لرو، یو 50 قلم نظامی آثار تشتون لري، او 15 د شهیدانو جامې دي. نو ټوټل 122 قلم آثار تر دې دمه تر ټول شوي دي.
له دې ټولو سره سره د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین زیاتوي چې د یاد موزیم څخه هر ورځ په زیات شمیر خلک په وړیا توګه لیدنه کوي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ سبه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د دې خبری مجلې په وروستیو کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلي پیغامونه خپرو، خو اوس به د افغانستان شمال ختیځ ته مخه کړو. د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د پرلپسې واورې ورشت بزګران د خپل راتلونکي کال فصلونو ته هیله مند کړي دي. د کندوز، بغلان او تخار ولایتونو یو شمېر کروندګر د واورې ورشت له امله خوشي څرګندوي او وایي په راتلونکي کال کې به دوی له خپلو کروندو ښه حاصلات ترلاسه کړي. خو له دې وړاندې په دغو ولایتونو کې د روان کال د ژمي په موسم کې د واورې نه ورشت کروندګر او مالداران سخت اندېښمن کړي وو. په دې اړه راپور
د کندز خار اړوند چرخاب سیمه یو بزګر جمعګل سیلاب آزادۍ روړې ته وویل د دې ولایت د غنمو د تولید ډیره برخه للمي زمکه تامینوي او د واوري ورخ سره د کروندګرو اندېښنې رفع شوې دي.
دغه وسنۍ برندګي چې وسوه د په واقعیت سره د خلکو امیدونه زیات کړه، د خلکو امید مخکې قطه او مشتي وطن په دیقان مالدار باندې آباد دی. دغه برندګي چې وسوه د وطن په برندګي باندې آباد دی، په واقعیت سره د خلکو امید 100% سو.
د بغلان ولایت یو بزګر سید رحمان وای د واوري ورخ لامل په غرونو کې طبي اخشالونه لواورو ډکېږي او بیا په دوبه کې کاروندګر دی وبوله کم اکثر نه مخ کېږي.
دا ډېر ښه برندګي و چې وسله د دکانوي ته ډېر مپاترلی مالداروي تیرلی
خلک ډېر په تشویش وو، خلک ډېر خوشاله وسله. دا خو ډېر ښه وسو چې برندګي وسله، خلک ډېر خوشاله دي په دې. ام د دکانوي د خو ام د مالداري د خو زکه ته نام ورکې د ام دکانوي ته نو مپات کې ام مالداري ته.
د تخار د بنګي ولسوالۍ یو بزګر عبدالقادر بیا وایي د واورې ورخ نه یوازې کرنیزو کښتونو ته بلکې باغدارۍ او څړځایونو ته هم ګټه رسوي.
انشاءالله کینه برخې به برکت کې به دوای مردم بار امیدوار سم کې.
د پرله پسې واورې ورخت لامل د بزګرانو شته اندېښنې رفع شوي. د دې واورې ورخت سره په غرونو کې یخچالونه هم له واورو ډک شول او په راتلونکي کال کې به موږ د اوبو له کمښت سره هم مخ نه شو.
د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ یو بزګر حمید الله هم ورته خبره کوي.
صرف زمستون اگر برف ذخیره شو زمینوی ما که معمولا
د واوري اورخ سره پر للمیز مکو کرل شوی کښتونه نه متضرر کیږي او د غراز په غرونو کې د واوري زیرمه کیدو لامل د زمکی لاندې د اوبو کچ هم زیاتیږي. د واوري اورخ لامل مزره حشرات او نور میکروبونه هم لمنځزي.
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن وای ورختونه نه یوازې کرل شو فصلونو ته بلکې باغدارۍ او څړځایونو ته هم ګټه رسوي.
دا د حقین لپاره د مالدارانو لپاره دا یو خزیر ده، ځکه دا په غرو کې په هغه ځای کې وریږي هلته ذخیره کیږي، بیا د ضرورت په وخت کې کله چې اوبو ته ضرورت دوی بیا ویلې کیږي راځي. او بل د ځمکو لپاره هم دا ډېره مفیده ده. کومه حشره سي هغه د کښت او زراعت لپاره د ونو د هغو لپاره مضر وي، هغه په دې کې له منځه هلاکیږي.
پر کندز سربیره په بغلان او تخار ولایتونو کې په پراخه کچه غنم وشولې کرل کیږي او د پورته یاد شو ولایتونو 80% اوسیدونکو په کرنه او مالداري بوخت دي او د دوی اقتصاد هم په همدې لارو چارو تړلای دی.
د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله اوري.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. 2023 کال پیل سوی دی او 1403 کال هم په پیلېدو دی. زماله طالب چارواکو څخه په ډیر احترامانه ډول دا غوښتنه ده چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه نور آزاد کړي، نور مو د تیارو او تور تمبو څخه وباسي. نو زماله دوی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ دا غوښتنه په کلک عمل کړي. کاملینه کې طالبان د افغانستان باندې ډیر سخت ناورین سره مخامخ سي او د نجونو مکتبونه په انټونونو شوندي چې تر هر وخت پورې تړلې هغه وخت به د افغانستان نه جبرانیدونکي وخت یو ورځ چې د افغانستان مکتب شوندي او په انټونونو تړل کیږي هغه د افغانستان لپاره نه جبرانیدونکي ورځ ده. نو هیله لرم که تاسو د افغانستان به چان ځان بولی او تاسو افغانان ځان بولی طالب چراکو تاسو ته هم نو د نجونو په شوندي او په انټونونو ژر تر ژره د نجونو پر مخ باندې همدغه پانتون نو شونځي دروازې خلاص کی ترڅو موږ خوندې وکولای چې په هر باخه کې زده کړو ته لاسرسي عمومي.
سلامونه احترامات، رحمان الله ما د ننګرهار ولایت د غړول سوالې څخه. بالکل د روژې مبارکې میاشتې پر رسیدو سره باید ټول اسلامي مملکتونه خصوصا په افغانستان کې شکم خلک سرمایدار وي او د نورو د لاسنیوي وس لري باید تر خپل وس او اندازه پورې چې د بیوزلو سره مرسته وکړي او د هغوی لاسنیوی وکړي. دا ډیره یوه مبارکه میاشت ده او د دې پرته اکثر مؤمنان خوشحالیږي. نو مونږ هم هیله لرو چې کوم سرمایدار خلک چې دي دا د نورو غریبانو سره مرسته وکړي. والسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.